د مشال رادیو یوې بلې خبرونه ته ستړي مشې وخت په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوې او دلته په پرا کې د سهار 2 بجې دي. تاسو مشال رادیو پر لپسې نه ساته خبرونه اوري. په دغه یو ساته خبرونه کې د تبیا هم ګڼ تازه خبری رپورټونه لرو او د ګڼو خبری رپورټونو تر څنګ درته د باختر ستوري کلتوري ادبي خبرونه هم لرو. خطر هر څه د مخه د دې سات خبرونه اورو. خبرونه درته عبدالحیکا کړوړند کوي.
سرټکی د پاکستان او افغانستان مشرانو یو ځل بیا د ترګری په ضد په ګډه د جګړې کولو او په سیمه کې د امن راوستلو خوټ څرګند کړی دی. امریکا ویلي چې په پاکستان کې د خپلو فوجانو شمیر کموي او بخښي. امریکا ویلي چې په پاکستان کې د خپلو فوجانو شمیر کم کړی دی. امریکا ویلي دی چې د شام حکومت د مظاهرچانو پر ضد له قهرجنې زور زیاتی څخه کار اخلي. اوسم د خبرونو تفصیل. د پاکستان او افغانستان مشرانو یو ځل بیا د ترګری په ضد په ګډه د جګړې کولو او په سیمه کې د امن راوستلو هوډ څرګند کړی دی. په اسلام آباد کې د جمعې پر ورځ د لیډر کاتورست افغان ولسمشر حامد کرزي او د پاکستان صدر آصف علي زرداری په یو ګډ خبر کانفرنس کې د هوډ څرګند کړی. شاغلی کرزی پر پاکستان ژغ وکړی چې په سیمه کې د تشدد لمنځ وړلو کې مرسته ورسره وکړي. د پاکستان صدر آصف علي زرداری خبر کانفرنس ته ورچې هواد به په افغانستان کې په امن راوستو کې مرسته کوي.
پاکستان از دیر ټو سپورت افغان ګورنمنت دی افغان پیپل.
آصف علي زرداری وایي پاکستان د افغان حکومت او افغان اولس مرستې ته تیار دی او موږ له دوی سره ولاړ یو. که په افغانستان کې امن نه وي نو موږ هم په سیمه کې د سولې راتلو تمه نسو کولای. افغان ولسمشر د اتیا کسیزې ډلې په ملتیا د پاکستان په دوه ورځني سفر دی. ټاکل شوې ده چې نن به د دواړو هیوادو له مشرانو جوړ کمیشن غونډه کوي. د امریکا ویلي چې په پاکستان کې د خپلو پوځیانو شمیر کم کړی دی. په اسلام آباد کې د جمعې پر ورځ د امریکایي سفارتخانې لخوا په جاري سوي بیان کې ویل شوي چې د پاکستان د حکومت لخوا د غوښتنې وروسته د پوځیانو په شمیر کې کمی راوستی دی. بیان زیاتوي چې امریکایي پوځیانو د پاکستان امنیتي ځواکونو ته روزنه ورکوله او دا کار یې په ښه توګه اوس پای ته رسولی دی. د مۍ په 2 نیټه په بټ آباد کې د امریکایي ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې د اسامه بن لادن د وژل کېدو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې وی. په دې مال پاکستان له امریکا غوښتنه وکړه چې په دغه هیواد کې د خپلو پوځیانو شمیر کم کړي. د امریکا د استخباراتي ادارې سیایي مشر لیون پنیټا پاکستان ته د رسیدو وروسته هلته د هیواد له لوړپوړو چارواکو سره لیدکاته کړې دي. د پاکستان مطبوعات وایي چې ښاغلی پنیټا د دغه هیواد د پوځ او استخباراتي ادارې ISI له مشرانو سره لیدکاته کړې دي. البته د دې لیدنو په اړه سر رسمي جزئیات مخې ته نه دي راغلي. د افغانستان په خوست ولایت کې نن سهار یو ځانمرګي برید کې دوه پولیس او یو ماشوم وژل شوی دی او 22 نور چې ډیری عام وګړي دي ټپیان دي. امریکا ویلي دی چې د شام حکومت د مظاهرچانو پر ضد له قهرجنې زور زیاتی څخه کار اخلي. وایټ هاوس د یورپ لخوا د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا کې د هغه تجویز کې سوي قرارداد د ملاتړ اعلان وکړ چې د شام د حکومت د مظاهرچانو پر ضد تشدد غندي او ځینې د لمنځ وړلو غوښتنه کوي. د وایټ هاوس لخوا دا بیان په داسې حال کې جاري کړل شوی کله چې داسې رپورټونه مخې ته راغلل چې په لومړي ځل د شام امنیتي ځواکونو په شمال لویدیځ شارګوټ کې له هیلیکاپټر څخه په مظاهرچانو ډزې کړي. بلخوا د جسر الشغور په ښار کې د عملیاتو له وجې شاوخوا 2500 کسانو ترکیې ته کډه کړې ده. د ترکیې وزیر اعظم رجب طیب اردوغان ویلي چې د ترکیې ترکی اولس به پناه ورکولو ته دوام ورکوي.
حقیقتا جان حولیله اوردان کاچراک ترکیه سیونمک استیانلر چین.
رجب طیب اردوغان وایي موږ پر هغو خلکو خپلې دروازې نسو تړلای چې د خپل ژوند د ژغورلو په هڅه کې ترکیې ته راځي. موږ د دوی هرکلی کوو خو ترڅو دا یوه بله موضوع ده. په شام کې له تیر څو میاشتو راهیسې د بشار الاسد مخالفه مظاهرچان د حکومت د راپرځولو لپاره په احتجاج لاس پورې کړی دی. د ترکیې وزیر اعظم رجب طیب اردوغان ویلي چې انقرې د لیبیا مشر کرنل قذافی ته له هیواد څخه په وتلو کې د مرستې د ضمانت وړاندیز کړی دی خو لا تر اوسه هیڅ جواب نه دی ترلاسه کړی. په ټلویزیون باندې د خبرو پر وخت ښاغلی اردغان په دقیقه توګه دا نه کړه په ډاګه چې کرنل قذافی ته د څه ډول ضمانتونو وړاندیز کړی او کله یې کړی دی. د یمن په پلازمینه سنا کې شاوخوا یو لک کسانو د جمعې پر ورځ د ولسمشر علي عبدالله صالح لواک څخه د لیر کېدو لپاره مظاهره کړي. ولسمشر صالح تیر هفته په یو برید کې ټپي سوی وو او دا وخت د علاج لپاره له هیواد څخه د باندې دی. بلخوا د ولسمشر ګڼ شمیر پلویانو هغه وخت خوشاله نیول منځلي کله چې د دولتي ټلویزیون له لارې واورېدل چې د علي عبدالله صالح روغتیايي حالت په تیزی سره مخ په ښه کېدو دی. د ارمینیا او آذربایجان مشران به نن د لانجمن سیمې ناګورنو قراباغ په سر خبري اترې کوي. د روسي ولسمشر دیمیدری میدیتوف د روس په شهر کازان کې د آذری صدر الهام علي او د هغه د ارمینیایي همڅنګ زریش سارکسیان ترمنځ منځګړیتوب کوي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال رادیو نه واریدل. تاسو مشال رادیو د منځنۍ سپښ پکس او یو ویشت او لندو سپوتر څنګه په زموږ په انټرنیټي پانه مشال رادیو ډاٹ کام کې هم پاکه صفه اوریدل شي. پر روان یو سات کې مو درته دغه سره غون کړی دی. د پاکستان او افغانستان ولسمشرانو یو ځل بیا د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې او د سیمې د امن لپاره د ګډو هلو ځلو هوډ څرګند کړی دی. پاکستان ته به د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ د اتیا کسیز پلاوی د سفر نور جزئیات هم درته خبر کړو. د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر په پاکستان کې وایي د سیمې شخړه یوازې د خبرو اترو له لارې اواریدلی شي.
یعنی جنگ و یه مسلح کشمکش اگر هر قدر لمبه هوا کوی طرف که فایده نهی.
پا دا امن پا دا راوستلو پا اره سیمهیز کارپوهان سه نظر لدی دا دفعی چارو کارپو بریک دیر سات.
کم مخکې پالیسۍ پاکستان د علاقې کې پیل کړې وې هغه د پاکستان لپاره او د افغانستان دواړو لپاره ډېر نقصان دی وې. هغې باندې سره نو یو جایزه اخیستل پکار دي.
په کراچۍ کې د سند حکومت له هغه غبرګون نه اوري چې د پاکستان د سپریم کورت د پریکړې په اړه یې کړی دی. د سیمې مطبوعات هم درته لرو او د نړیواله موضوع کې به د سوریې پر حالاتو ډیر څه واوري او د دغو خبری رپورټونو تر څنګ درته د باختر سوری کلتوري ادبي خبرونه لرو. تر پایه را سره اوسئ. تاسو مشال رادیو اوري او دا هم د خبرونې لمړی موضوع. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري وایي هیواد یې په افغانستان کې د سولې له بهیره بشپړ ملاتړ کوي او په دې برخه کې هر مرستې ته چمتو دی. نوموړي دا څرګندونې د جمعې په ماښام په اسلام آباد کې د افغانستان له ولسمشر حامد کرزي سره تر کتنې وروسته یوې ګډې خبري غونډې ته په وینا کې وکړې. زرداري د سیمې امنیت له افغانستان سره تړلې او بالا زیاته کړه چې د افغانستان له امنیت پرته په سیمه کې امنیت نشي راتلی. افغان ولسمشر حامد کرزي د جمعې په ماخام ماسپخین البته د یو اتیا کسیز پلاوی په مشرۍ په دوه ورځنی سفر اسلام آباد ته رسیدلی دی. په دې اړه نور جزئیات له اسلام آباد د مشال رادیو خبریاله انیسا اجمل راکوي.
تیر ماخام په افغانی صدر کې صدر آصف علي زرداري د افغانستان ولسمشر حامد کرزی سره په ګډه یو خبری غونډې ته د خبرو اترو په مهال وویل چې افغانستان کې امن د سیمې لپاره ضروری دی. پاکستان او افغانستان به د یو بل په هر طریقې سره مرستې کوي او دا دواړه هیوادونه به په ګډه نړۍ ته ښیي چې دوی په یو ځای امن او دوستۍ سره پرمختګ کولی شي. په دغه موقع صدر آصف علي زرداري زیاته کړه
موږ به راتلونکي وخت کې افغانستان سره په ګډه کار کوو. پاکستان به همیشه د افغانستان سره وي او موږ همیشه پرمن او خوشحاله افغانستان غوښته دی. کو افغانستان کې امن نه وي نو د ټوله سیمه کې به امن نه وي. بل دا چې غلط فهمي خو هر ځای وي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې ډېرې ښې دي او په جمهوري دور کې د افغانستان سره زموږ اړیکې خرابې شوې نه دي. موږ به همیشه د افغان حکومت او ولس سره یو ځای ولاړ یو. د پاکستان او افغانستان خپل منځي مرسته د امن او پرمختګ کنجي ده.
خبری غونډې ته د خبرو اترو په وخت د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د ټولو نومبه د صدر آصف علي زرداري لخوا د درون استقبال ستاینه وکړه او وی ویل چې د ترهګرۍ په ضد جنگ کې پاکستان اهم کردار لوبوي او د ترهګرۍ خاتمې لپاره پاکستان افغانستان او امریکا لا په ګډه کار کول پکار دي.
پاکستان او افغانستان توانا جوړه هوا دونه دي زمون غم هم یو دي او خوشحالي مو هم شریک ده. پاکستان زما دویم کور دي او د دې دوانو هوا دونو ترمنځ ضرورولې اړیکې دي. وخت سره سره د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې نور هم خښوې دي. د افغان ولس او د پولو تحفظ ذمہواری زمونږ ده.
دیوانی صدر ویان فرحت الله بابر د وینا تر مخه د خبری غونډې نه وړاندې د دواړو ولس مشرانو ترمنځ لومبي یو په یو ملاقات او د هغې وروستو د وفود په کچ ملاقات وشو چې پکې د دواړو هیوادونو ترمنځ دواړه خیزه اړیکې انفراسټرکچر او توانایي شبو کې زیاتوالي په اړه اتفاق وشو. او دغسې پېښور جلال آباد ایکسپریس وے، پېښور جلال آباد ریل لنک، تاپی گیس پائپ منصوبه او کاسا یوزر منصوبه جاچ هم واغستې شو. انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پاکستان ته مو د افغان ولسمشر حامد کرزی په مشرۍ د جمعې په ورځ ماسپخین دی واتیا کسیزه پلاوی د سفر د دوروزینی سفر په اړه واوري د نن د دې سفر دویمه ورځ له ولسمشر حامد کرزی سره په دې سفر کې د هیواد د بهرنیو چارو وزیر د پوز لوی درستیز د سولې عالی شورا مشر او څو تنه غړي او نور لوړپوړي دولتي چارواکي هم ملګري دي. د سولې عالی شورا مشر برهان الدین ربانی هم په دې پلاوی کې چې تیره ورځ د پاکستان له مذهبي ګوند مشر سره هم لیده کته کړې دي. په همدې موضوع درته رپورټ لرو. د پاکستان او افغانستان د امن سره د ټولې سیمې امن تړلې دي. خدای هله ممکن دی چې د جنگ په ځای د مسلې حل د خبرو اترو د لارو راوستل شي. دا خبره د افغانستان د سولې د عالی شورا مشر پروفیسر برهان الدین ربانی او مولانا فضل الرحمن ترمنځ اسلام آباد کې شوې کتنې وروسته خبریالانو سره په خبرو کې شوې ده. په دې اړه نور تفصیل دا ریاض مساخیل پر رپورٹ کې.
اسلام آباد کې د ملاقات رستو خبریالو سره خبرو اترو کې د افغانستان د امن عالی شورا مشر او د افغانستان پخوانی ولسمشر پروفیسر برهان الدین ربانی وی چې هغه وړاندې هم د امن عمل لړکې د پاکستان دوره کړې ده او اوس هم په دې هیل راغلي دي چې پاکستان به د هغه پوره پوره مرسته کوي. برهان الدین ربانی زیاتوي
ځای جنگ وی مسله کشمکش اگر هر قدر لمبه هو کوی طرف کې فائده نه
دا جګړه دا وسلواله هلي زلي کنور اوګدیشی یو طرف ته هم فائدې نشته. نن زمونږ ډیر ګټور ملاقات وشو. مولانا صاحب مونږ ته د خپل خوا مرستي پوره پوره باور راکړو. نن هم افغانستان کې د جمعیت علماء اسلام ډیر لوړ مقام دی او مونږ غواړو چې د امن عمل کې د پاکستان مذهبي او سیاسي ګوندونو خپل کردار تر سره کړي، ځکه چې د جنگ اخري انجام امن وي او امن د طاقت په زور نه بلکې د خبرو اترو په لار راتلی شي.
په دې موقع د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویناوه چې د هغوی ګوند بعد د افغانستان امنیت لپاره ممکن اقدامات کوي. نوموړی وایي
عام آدمی امن چاہتا ہے اور افغان بحیثیت قوم 30-40 سالوں سے جس مشکل میں ہے
عام سڑے امن غواړي او افغان د یو قوم په حیث چې تیر دیر سلویخ کالو راسی د کومو حالاتونه را تیریږي، نو آیا دوی حق نه لري چې راتلونکي نسلونو ته امن پرېږدي؟ رباني صاحب چې کومې خبرې وکړې زموږ د هغې سره پوره پوره اتفاق دی، خو یو ګوند یا یو ډله په یوازې سر هیڅ نشي کولی، ځکه چې پاکستان یو ملک دی او د هر قسمه فیصلې دپاره ضروري ده چې ټول سیاسي مذهبي ګوندونه او ادارې سره سلا شي او جمعیت علماء اسلام تل له طاقت د استعمال په ځای نه مذاکراتو مرسته کړې ده.
د افغانستان موجوده صورتحال او د امن عالی شورا د هلو ځلو په تناظر کې هلته د امن د راتلو څومره آثار دي؟ په دې اړه د سیمه ایزو چارو کارپوه او خبریال رحیم الله یوسفزی مشال ریډیو ته وویل
ما په شمول د خبرو جرګو د څه متبادل نشته. دا ټول مسلې چې کوم دي نو دا ټول تخصص خبره خدا کول پکار دي. دا چې اختیار پکار دي، واک پکار دي. ما ته خو نه ښکاري چې د افغانستان حکومت به واک لري یا د پاکستان حکومت دوره دا اختیار دی چې د خپل سر باندې فیصلې وکړي. نو یو خو داسې یو سزا پیدا کول چې دوی یو به سره کښېني او یو بل باندې باور وکړي، دا ما ته فعلا نه ښکاري.
د یادونې وړ ده چې افغانستان کې د طالبانو سره د مذاکراتو په خاطر د امن عالی شورا جوړه کړې شوې ده او د لړکې د شورا مشر پروفیسر برهان الدین ربانی وړاندې هم د پاکستان او ایران په شمول د گاونډي هیوادونو دورې کړې دي او دا ځل بیا نوموړی د افغان ولسمشر حامد کرزی سره په ډله کې پاکستان ته راغلی دی. ریاض موساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
تاسو مشال رادیو اوري پاکستان ته مو د افغان ولس مشر حامد کرزي د سفر لپاره واوریدل د په دې اړه د سیاسي چارو کارپوهان سره نظر لري په دې اړه مو د سیمې د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر اسات سره سات مخ کې خبرې اترې وکړې او اترې مو پختل چې حامد کرزي او واصف علي زرداری چې کومې خبرې کړي د په نظر آیات سنوي او پکې وو او یا هم سن وخت پکې وو او څنګه
پاکستان وسطنی دورہ کے پاکستان صدر اعظم دغت افغان چارواکو پہ یو کاغذ ورکڑے ہو پیپر ورکڑو چارے کے سر بارہ کے افغانستان کے دے منتخب کے سدھر اوسطو یو خاکوا زما په خیال باندې هغه باندې هم به بحث کېږي د پاکستان خاص کار د فوجي استخباراتي مشرانو سره چې هغه باندې څه پېښښ کېږي او دغه زما خیال دی چې کوم د شورا عالی بلای صلح کوم کسان راغلي وو هغه هم په دې کې ورسره شامل دي او دغه زما خیال سره څه پېښښ شوی دی چې د طالبانو یو سرکړه دغه مشر چې کوم دی هغه امریکایانو سره چې دل کتل کم از کم کړی دی او د یو بل موقف
سات سب نن دا افغانستان او پاکستان دا گٹ کمیشن غنڈه هم پیلیگی نو ستاسی پا خیال یعنی څومره امکان شتا چه پسیما که لکه سنگا چه تاسی هم مرته اشاره وکړه چه دا امریکی او دا طالب دا یو مشر تر منس دا خبراتو رو پاره هم ویلکیگی دا روغ جوڑه لپاره نو تاسی فکر که وی چه پسیما پتی را بیا افغانستان که دا من لپاره کتیلی گامون با واخستل شی دا دیو روستا
او زما په خیال باندې دا یو ډېر صبر آزما او ډېر مشکل کار وی دا اسانه خبر نشته چې دا به یکدم افغانستان کې امن راشي او زما په خیال باندې روبي سره اشاره بس هغه هوسته دی چې د اشاره تملاویږي چې سماسه په دې باندې کار روان دی او دغه به زما په خیال باندې ټول چکم دی کې حصہ دار دی کاغذ پاکستان دے اگر بار پکار دی چې کم مخ کے پالس ہے پاکستان دے علاقہ کے پیل کرے وے اگر پاکستان دپارا افغانستان دوار دپارا ڈیر نقصان دے وے اگر بانے سرنو یا جائزہ غشتل پکار دی چھے وے یہ دا پالسی زمانگا صحیح روانا وا کنو روانا زمان خرید آئے ہو دغر آگلے دے تبدیلے راگلے دے دا پاکستان پا موقف کیے چھے دا اور چھے کم افغانستان کے لگے دلے واقع پاکستان ہم سر نہ تر خطا پوے خوشے وے دے دا سے امریکی لہم پکار دی چھے دا سے شرائط میں لگی چھے آگا طالب منور تا بالکل تیار نہیں دا سے طالب دا پارا ہم پکار دی چھے آگا خپل موقف کے سلسل تبدیلے را والی امریکی لہ شکست نہ دے خوڑے لے دا سے نا طرف نقصان میں وہ طرف سے دلے دے پزانی نقصان کے یا پا مالی نقصان کے
ساتھ سے دا سے دا امریکا دریستہ اشارہ اکڑا پا دا سے حال کچھ دا افغانستان ولس مشر حامد کرزی پا مشرے دی لوی پلاوی چھ دا افغانستان راغلے دا وقت پا پاکستان کدے نو دا وقت کے دا امریکا دا استخباراتی ادارے یا سی آئی مشر هم حالتا ورغلے دے نو دا مسئلہ سمرا ارزخ لری یعنی ساسی پا نظر
نو زما په خیال باندې چې کوم د امریکای د سی آی اې کوم رئیس دی هغه چې کوم پاکستان سره غلي دی نو زما په خیال باندې دا غي په مسله بلوي او غدا دا چې د پاکستان او د امریکای تعاون چې استخباراتي سطح باندې هو هغه چې دا نقصان رسېدلی ترې وروسته میاشت نو زما خیال هغه به د هغې خلیج کمول لپاره چې کوم اقدامات اغېستې کېږي او بل چې کوم د دواړو د استخباراتي تعاون چې کوم دی د جنګ په ترهګرۍ خلاف دے بانے بدا خیال زور ذات بھی اور پاکستان بانے بدا فشار اچھی چھے اغا چکم پاکستان کے دا سے مرکز نا یا اڈی دی پا قبائلی سی موٹی نو دا غی صدباب کول یا دا غی سا خلاف سکاروائی کول دا خیال دا فشار با پاکستان ماندے اچولو کوشش کروی ہے
د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر سات سره مو خبرې اترې اوریدل چې د پاکستان او افغانستان او امریکای د اړیکو په باب یې خبرې کول او پاکستان ته یې د افغان ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ د اتیا کسیز افغاني پلاوی د سفر په د ارزښت په اړه له موږ سره خبرې اترې کول. دام دی سفر په اړه په پیښور کې زموږ همکار مجیب رحمان انګار له یو شمېر افغانانو سره خبرې اترې کړې او په پاکستان کې له یو شمېر عامو خلکو سره دا یو شمېر عامو خلکو نظرونه غونډ کړي. راځي په ګډه وورو.
ستاسو له پیغامونو نه زما نوم ظفر اقبال دی او یونیورسٹی اف انجینئرنگ ٹیکنالوجی کے سبق میں سیکنڈ ایئر کے زما خو خپل دا رائے دا چې خه خبره دا شراغله دا او دا جنگ او جدال خو کم وخت نه را شروع دی په کار دی چې وس ختم شینو زمون پاکستان وچ کم صدر دی هغه هم سره حمایتو کی او د دې دوړو چې کم ملکونو خپل حالات دی خدای پاک دوی کې لګټی کی
ما نام سمی اولاد ده نو تعلقات چې خو وی هر څه کې کنه دی اکانومی یو بل تبا هر څه تجارت لحاظ سره دی رشتہ داری لحاظ سره هر لحاظ سره بدی ته فائدہ ملوي
بسم الله الرحمن الرحیم زمانم توصیف احمد زده یو ٹی پشاور سټوډنټ یو ما خو دارا ادا چې کم لکه په افغانستان شټول پښتانه دی او پاکستان شو زیات تر پښتانه دی او دا پمیانس شه تعلقات ډیر ضروری دی کنه
اصل خبر خدا چې د غایل زمونه کوم په یو بل لګونو د سره دا مسله نه حل کیږي مددې اصل حل دا دی چې خپل کې کینو او مذاکرات کو پدې باندې یو مشترک حل راو بسو چې دا مسله حل شي دا خو لکه اوس مونږ کدي الزام لګو دوی به اون الزام لګي رسې خدا مسله نه حل کیږي نو دې لپاره پکار دی چې زمونږ د صدر مسله صحه او کېد او س مت یو متحد حل راو سي دا مسله
افغانستان او پاکستان په میانس شي یو بل الزامات سره لګوي او د دې پر دایا جرګاو شي یعنی پښتانه په میانس خپل جرګاو کې چې کم عوام دي کنه
دا د الزاماتو ټایم نه دا لکه چې څومره نقصانات وشل کا اکانومي له حاصله دي کا مالی له حاصله دي کا د انساني جاني مالی چې څومره نقصان وشو نو دا کافي وو بل چې کوم ځای کې کزه غلط وو یا افغانستان غلط وي کوم ځای کې چې دې غلط وي هر یو ته پکار دا چې دې کینی مذاکراتو کې باغې مذاکرات کې دی دا وړاندې کې چې په دې ځای کې غلط یا هر یو خپل غلطي تسلیم کې نو هغه ټایم مسئلہ حل کی گیا او امن رتلائی شی یاسین شرت لائی
مذاکرات خو خپا کر دس جنگ خو اچتا پتن لگی چھ طالبان شتا یا سنشتا سشتا مذاکرات خو فرسٹ اولین خبر ادا چھ مذاکرات تیوشی
اعتماد با دس رازی چھ تے دے یعنی نیا سره مخلص شی یو بل بنے اعتبار سره ہو کی جی بالکل دانا پاکستان ہنڈر متاثر کی جی افغانستان سے جنگ وکنا چھ پر افغانستان شام نہ دمر پاکستان شام امن نہ راضی او بل دا خبر ادا چھ افغانستان امن یو پاکستان امن دا افغانستان شام نہ پاکستان شام نشتا
په پاکستان کې مودې یو شمیر عام وګړو نظرونه پاکستان ته د افغان ولسمشر حامد کرزي د سفر او د دواړو هیوادونو د شخړو د هواري لپاره د سولې پر اوستلو د خلکو نظریات اوریدل په پاکستان کې د امریکا سفارت ویلي د پاکستان لغښتنې سره سم یې په دې هیواد کې د خپلو ځواکونو شمیره کمه کړې ده په دې اړه ریاض موساخیل نور تفصیل لري
د امریکایي سفارتخانه د خبر پاڼې سره سم پاکستان کې د امریکایي سفارتخانه د دفاعي دفتر مشر وایس اډمیرل مايكل لیفیور وایي چې هغوی ته د پاکستانی حکومت لخوا باقاعده درخواست شوو چې پاکستان کې موجود خپل فوجیانو کې د کمی راولي نوموړی زیاتوي چې د فوجیانو د کمولو عمل پای ته رسیدلی دی د نوموړي په وینا د فوجیانو پاکستانی کارمندانو ته د ترهګرو خلاف د ښه شان مقابلې کولو روزنه ورکوله او هغه ته په دې ویاړ دی چې پاکستانی ځواکونو دا روزانه تر لاسه کړه او اوس دوی د دې جوګدي چې تر هغه جواب وکړي خبر پانه کې دا هم ویل شوې دي چې په دیر کې په پاکستانی ځواکونو شوی بریدونو کې د امریکای یا ناتو د ککړتیا خبرونه بې بنیاد دي او د سره د تر هغه خلاف جنگ ته زیان رسیدي شي خبر پانه زیاتوي چې پاکستان د تر هغه خلاف جنگ کې د امریکای کلک ملګری دی او په هر ډګر باندې پاکستان مرسته جاری ساتلی شي ریاض موساخیل مشال ریډیو اسلام آباد
تاسو مشال رادیو او سند اسمبلی کې د جمعې پوره صوبایي بجټ پیش کړی شو بجټ کې کوم نوې ټکس نه دی لګول شوی د عوامي نېشنل ګوند سند اسمبلی غړیو د بجټ اجلاس څخه د پریکون تر اعلان وروسته په بجټ اجلاس کې ګډون ونه کړ په دې اړه تفصیل د مشال رادیو خبريال ظفر کریمی له کراچۍ نه راکوي
حسیب شهید د سند حکومت د قانوني چارو کوم وزیر سید یا سمرو هغه پرون ویلي د حکومت وروسته چې کراچۍ کې چې د رینجرو پټو زبانه کمالک وجه
په د کراچۍ کې د بجټ په اړه درته رپورت په نور خبرونه کې لرو او وسم په کراچۍ کې د هغه موضوع په اړه درته معلومات درکو چې د رینجر لخوا یو ځوان وژل شوی او تیر ورځ سپریم کورټ په دې اړه پریکړه کړې وه او په کراچۍ کې د رینجر د مشر د لری کېدو غوښتنه کړې وه او په ویلي و چې د کراچۍ د رینجر لخوا د یو کس د وژنې وروسته د سند پولیسو او رینجر مشان لخپل دند لری کړی شي په کراچۍ کې مو په دې اړه د مشال رادیو له خبريال ظفر کریمینه تفصیل پوښتلی وو هغه مونږ ته داسې ویل
حسیب شهید د سند حکومت د قانوني چارو کوم وزیر چې دی یا سومرو هغه پرون ویلي دي دغه حکومت وروسته چې کراچۍ کې چې د رینجرو په ډزو باندې کوم هلک وژل شوی او کومه پېښه رامنځته شوې وه، نو دا چونکې سند صوبه کې رامنځته شوې ده نو سند حکومت په دې باندې خاموشه نه شي پاتې کېدی او هر څه چې قانون کې راغلي دي دی به هغه کار کوي. هغه وویل چې دغه کس چې سرپرستی نومېده د دغه جنه د رینجر سرتېرو شخصي او انفرادي عمل دی او سپریم کورټ چې د سند صوبې د پولیسو مشر فیاض بغاري او د رینجر ځواک مشر د نیل کولو کوم حکم چې کړی دی نو سند حکومت به د صوبایي اډوکیټ جنرل عبدالفتی په ذریعه سپریم کورټ کې په دغه فیصله باندې د نظرسانۍ درخواست کوي او دوی به سپریم کورټ ته ځي.
نو د کتاسی مت ده هم وایس کریمی سیب چې د سرفراز شاه د دوسیه په ترڅ کې نور څه پرمختګونه شوې دي.
د سرفراز شاه ورور سالک شاه د پنځو رینجرو سرتیرو په ضد باندې اف آی آر لیکلی دی او پرون چې نو په دغه کسانو کې دوه رینجر سرتیری چې دی هغه عدالت ته وړاندې کړی شو. دغه کومو چارواکو چې دغه کسان ورسره وو نو هغې نه چې خبریالانو کنه پوښتنې وکړې چې درې نور رینجر سرتیری څه شو، نو هغې ویل چې هغه هم د اوس په تحویل کې دي او هغې عدالت ته پیش نه کړی شو. د دې نه علاوه کوم دوه سرتیری چې هغه پیش کړی شو درې سرتیری پیش نه کړی شو. د دې تر څنګ سند حکومت د وژنې د پیښې اړوند کوم تاڼهدار چې وو او کوم د پولیسو مشر چې وو د سیمې د پولیسو مشر هغه یې بدل کړی دي او ویلي دي چې هغې هم په دغې تفتیش کې شامل کړی دي. د دې تر څنګ چې دی هغې هم یو د پلټنې یوه ډله جوړه کړې ده او سند حکومت چې دی هغې هم د پلټنې ډله جوړه کړې ده او په دغې اړه باندې چې دی هغې پلټنې ګروېژنې چې دی هغه دوام لري.
په کراچۍ کې د مشال رادیو خبریال ظفر کریمی وو چې د سند حکومت د سپریم کورټ د هغه حکم پر ضد په عدالت کې د درخواست د جمع کولو د پریکړه کړې ده چې ویلي وو د کراچۍ د رینجرو لخوا د یو کس د وژنې وروسته د سند پولیسو او رینجرو مشران له خپلو دندو لرې کړی شي. په دې اړه مو د ظفر کریمی رپورټ اورید.
دا مشال رادیو ده.
تاسو مشال رادیو اوري او د پاکستان په اړه مو بیلابیل خبری رپورټونه واوریدل او په دې خبری رپورټونو کې مو دا هم واوریدل چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د یو اتیا کسیز پلاوی په مشرۍ دا وخت پاکستان ته تللی دی. دا چې د نړۍ مطبوعات د پاکستان او د سیمې په اړه کومې تبصرې کړې دي دا به په دغو مطبوعاتو ته په کتنه کې واوري.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د زیارت پر ورځ د هغه ځوان د وژلو په اړه د تحقیقاتو امر وکړ چې خایي ملیشاو په کراچۍ کې وژلې دي او د بي وسلې وو. ورځپاڼه وایي په وروستیو اونیو کې دا دوهم ځل دی چې ویډیو خپرېږي او په هغه کې ملیشا د ملکیانو پر ضد زور زیاتی کوي. تیره میاشت پنځه چچنایان په کوټه کې ووژل شول. د نیویارک ټایمز په مقاله کې د پوز د یو بیان له خولې راغلي چې په کراچۍ کې له وژل شوي نه ټوپک ترلاسه شوی دی خو کومه ویډیو چې خپره شوې ده په هغې کې د سرفراز شاه په نوم هلک داسې نه ښکاري چې د وژلو په وخت یې ورسره وسله وي. د پاکستان پر امنیتي ځواکونو له واکه د ناوړه ګټه اخیستنې تورونه لګول کېږي. په 2009 کال کې چې کله پوز د سوات سیمه له مخالفو وسلوالو تشوله نو تور پرې پوري شو چې هلته یې خلک ووژل او له تشدد یې کار واخیست. پوز بیا دا تورونه رد کړي دي. د پاکستان رینجر ځواکونه چې د شاه پر وژنه تورن شوي دي د کورنیو چارو د وزارت له لورې اداره کېږي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک اعلان وکړ چې د زیارت په ماښام یې په دې تور یو شمېر کسان هم نیولې دي خو د سیمه ییزو رسنیو په وینا رحمان ملک سرفراز شاه هم ذمہوار وګرځاو او وی ویل چې د په هغه ډله کې وو چې په غلاو کې لاس لري. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه بیا د دې هیواد پر پوز لیکنه کړې ده. د پاکستان د پوز مشر د زیارت پر ورځ اعلان وکړ چې د امریکا پوزي مرستې دي له پاکستان سره ملکی چارو ته واړوي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په وینا دا یو نشنا کړ دی چې په پاکستان کې پر پوز د سیمه ایزو د مخ په زیاتیدونکو نیوکو غبرګون ښیي. ورځپاڼه وړاندې لیکي دغه ډول تبصره ښایي په لنډ راتلونکي کې محسوس اغیز نه لري. دا ښایي په واشنگتن کې یو بحث را پیدا کړي چې په میلیاردونو ډالره پر هغه پوز چې د کانګرس ډیر غړي هغه ته د شک په سترګه ګوري ولې د څه لپاره لګول کیږي. د ورځپاڼې په باور په پاکستان کې د جنرال کیانی غوښتنه داسې ښکاري چې دی هڅه کوي چې د خلکو زړونه وګټي. داسې ښکاري چې تیره
میاشت چې کله د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن پای بټابات کې امریکایي ځانګړو ځواکونو ووشو له پوت سره په پاکستان کې د خلکو خواخوږي لګه شوې ده. واشنگتن پوسټ د مقالې په وروستۍ برخه کې راغلی د پاکستان سیاسي څېړونکي حسن عسکری رضوی وایي د کایني بیان خایي پر ملکی حکومت فشار راولي چې دا یوازې پوت نه دی چې د واشنگتن پر مرستې تکیه کوي. رضوی زیاتوي پوت دا وایي که ملکیان غواړي چې د پاکستان بهرنۍ تګلارې ته بیا کتنه وکړي نو دوی باید دا کار وکړي.
تاسی مشال رادیو اورې په پیښور کې لسنی می بجې شوې او عبدالحی کاکړ درته د دې سات لند خبرونه وایي.
د پاکستان او افغانستان مشرانو یو ځل بیا د ترګړي په ضد په ګډه د جګړې کولو او په سیمه کې د امن راوستلو هوډ څرګند کړی دی. امریکا ویلي چې په پاکستان کې د خپل پوځیانو شمیر کم کړی دی. د امریکا د استخباراتي ادارې سیایي مشر لیون پنیټا پاکستان ته د رسیدو وروسته هلته د هیواد له لوړپوړو چارواکو سره لیده کاته کړی دی. د افغانستان په خوست ولایت کې نن سهار په یو ځانمرګ برید کې دوه پولیس او یو ماشوم وژل شوی او دوه شنور چې ډیری عام وګړي دي ټپیان دي. امریکا ویلي دي چې د شام حکومت د مظاهره شانو پر ضد له قهرجنې زور زیاتی څخه کار اخلي. د ترکیې وزیر اعظم رجب طیب اردوغان ویلي چې انقره د لیبیا مشر کرنل قذافي ته له هیواد څخه په وتلو کې د مرستې د ضمانت وړاندیز کړی دی خو لا تر اوسه هیڅ جواب نه دی ترلاسه کړی.
تاسو مشال رادیو اورې شام کې پر مظاهره چیان باندې د حکومتي ځواکونو لخوا د تشدد د پیښو په دوام سره د پوځي عملیاتو لیري د 2000 زیات کسان یا سوریان ترکیه ته کډه شوې دي. ترکیه هم دغه کډوالو ته هرکلی ویلې دي. د شام د وروستي حالاتو په اړه هارون باچا رپورت لري.
رائټرز اجانس په خپل راپور کې د بصرا الحریر د سیمې د یو سیدونکو لخوا لیکي چې وايي امنیتي ځواکونو د شاوخوا زرو تنانو په یو لاریون لخپلو موټرو ډزې وکړي چې پترس کې یو تن عبدالمطلب او بل عدنان الحریری چې وايي مالولو او وجل شول. دغه راز لوی بل ساحلي سیمه لتاکیا څخه د سوریا د بشر د حقوقو د ساري وډلې اجانس ته خبر ورکړي چې دغه ته هم یو مظاهره کوونکې د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل شو. لوی بل سیمه دایرا څخه هم د مظاهره کوونکو په ډزو سره د پنخه کولو خبرونه خپاره شوې دي. د سوریا حکومت چې ویل کیږي زیاتره خپلواک مطبوعاتي ادارې په دغه هواد کې لکار کول منع کړی دي. په دولتي ټلویزیون یې خبر ورکړل شو چې نامعلومه وسلوالو په بصره الحریر کې د امنیتي ځواکونو یو تن او یو بل عام وګړي وژلو. په داسې کې راپورونه ښایي چې د سوریې له شمال لویدیځو سیمو څخه چرته چې ویل شوي له تیرې یوې اونۍ راهیسې امنیتي ځواکونو د حکومت مخالفه مظاهرو د لمن زوړلو عملیات توند کړي دي. شاوخوا 2300 سوریایان له پولیا خوا ترکیې کې په پناه اخیستلو مجبور شوي دي. د ترکیې وزیر اعظم طیب اردوغان په ورته وخت کې د ترکیې په ټلویزیون په یو مرکه کې وویل چې له صدر اسد سره یې څو ورځې وړاندې په خبرو کې دا مسله مطرح کړې ولې زیاته کړه چې له بده مرغه هغوی لا اوس هم دغه بحراني صورتحال ته جدي پاملرنه نه کوي. موږ په حقیقت کې د هغو خلکو پر وړاندې خپلې دروازې نشو تړلی چې غواړي دلته راوتښتي او دغه رنګ خپل سر بچ کړي. موږ باید د هغوی هرکلی وکړو ولې دا ده چې اخر تر کومه دا بیا نو یو جلا مسله ده. نوموړي هم دغه راز د صدر بشار الاسد د رژیم لخوا روانو د زور زیاتی پیښو ته په اشاره کولو په دغو کړنو د حیرانتیا اظهار وکړل چې ویل لبد مرغاز دا پډاګه وایم چې د صدر اسد ورور یو غیر انساني رویه خپل کړی دا چې په ظلم او زیاتی کولو یې ګوته پوری کړی دي. دا غورور ماهر او سوچوکا دوی د هغه خزو له جسدونو سره تصویرونه جوړوي چې هم دوی وژلې دي. دا سمره یو ناوړې تصور زیږوي. دا انزورونه هغه سینې دي چې تبه اوس غملې شي. بلې خوا ته د امریکا حکومت هم په سوریا کې د حکومت د مخالفینو زورول په کلکه غندلي او د صدر اسد په حکومت یې غږ کړی تر څو د سوریایانو د بشري حقونو درناوی وکړي. د امریکا د بهرنۍ چارو د وزارت ویان مارک ټونر په واشنگتن کې وی خبري غونډې ته په وینا کې د سوریا د خلکو په ترکیه کې پناه غستل یو سنگینه مسله وبلله او وی ویل
وی هاف کلیرلی بین ان کلوز کانټاکټ وذ د ګورنمنت اف ترکی اس د سچویشن ډیولپس.
مونږ کار دا چې د ترکیه حکومت سره مو نږدې اړیکې ټینګې کړي سو دغه حالات اوسارو. د ترکیه حکومت په خبره په 13 ورځو کې یو زیات شمیر خلک ترکیه ته اوختي دي. د 13 اپریل لمیاشتې را په دی خو مونږ کتل چې دغه تنانو شمیر 2500 ته ورسېدو خو په دوی 2000 وګړي یوازې په 13 درې ورځو کې اوختی دي کم چې یو د پام وړ سیوا والے دي په نه حال کې سوریا د اټمی توانای د نړیوال ادارې له قواعدو څخه په سرغړونې کولو هم تورن او ګرځول شو کله چې د یاد ادارې لپاره د امریکا استازي ګلن ډیویز په وینا کې خبريالانو ته وویل چې سوریا په پټه د پلوټونیم د تولید په مخه یو ریئکټر جوړول پیل کړي چې د دپ وینا دغه فعالیتونو کم سولیز مقاصد نه تر سترګو کیږي. نوموړي زیاته کړه چې د سوریا حکومت د 13 دریو کلونو په موده کې په دوامدار توګه د اټمی توانای له نړیوال ادارې سره د دغو تنصیباتو د پلټنو په لړ کې له کومک کولو ډډه کړې ده. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگټن ڈی سی.
تاسو مشال ریډیو اورئ. د رواني یو ساعت خبرونه خبري رپورټونه هم دومره وو، او اوس هم د باختر ستوري کلتوري ادبي خبرونه لرو. د خبرونه درته بشیر ګواخ وړاندې کوي.
د باختر ستوري
کلتوري ادبي خبرونه.
د مشال ریډیو د باختر ستوري د ادبی او کلتوري خبرونې مینوالو، د خپل کوربا بشیر ګواخ مینا او سلامونه قبول کړئ. د باختر ستوري د دیونی په خبرونه کې درته په پېښور کې د یو مشهور شاعر د چاپ شوی شعري ټولګي د مخکتنی حال درکو. له هنره د سندرغاړو د مخ اړولو او مذهب ته د مخ کولو په اړه درته یو مرکه او رپورت لرو، او یو افسانه یا لنډه کیسه هم دراورو. اوریدونکو، اسرار اتل د پښتو ژبې یو داسې ځوان شاعر دی چې په دې وروستیو کې سندرغاړو شعرونه د موسیقي سره یو ځای کړل، او د هغه خوږو شعرونو ته یو نوی رنګ وروبخه. د خیبر پختونخوا په سوابی کې د هغه د شیری غونډې مخکتنه شوی. باز محمد عابد په رپورت درته لري چې د اسرار اتل لیکلی او د سندرغاړي کرن خان ویلي په پښتو ټپی زو پیل کیږي.
کز خبر وې چې تا بیا یې ما په تصویر درل د شپې وستلې.
په خپل سوابې ځلې زیاده کې د هواد ادبي تړون له اړخه د اصرار اتل د کتاب زیړ مازیګرې په پیښور کې دی. د مختتنی دستور 13 شپه تر سره شو. د دې دستوري صدارت نامتو شاعر اکرام الله ګران کولو، خصوصي میلمه د خیبر پښتونخوا د لوب وزیر سید عاقل شاو، او قربې د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی غړی سکندر عرفانو. د مختتنی په دستور کې ګڼ شمېر لیکوالو خپلې مقالې واورولې چې یو هم پکې روفان ایسوب ځای وو. د مشال ریډیو ته وویل
خو زه په دې باندې ډېر زیات ویاړم چې د کتاب مختتنه زمونږ په خپل خوره زمونږ په خپل کور کې ثوابۍ کې کیږي، او ثوابۍ یو چې څنګه دا تاریخ ته چې دا یو ډېره زرخیزه او مردم خیزه خوره ده، نو دا هم ثابته ده چې دا یو ادب نوازه ادب خوښې خوره هم ده. اغلی سراتل شاعري چې کومه ده، نو یقینا چې زمونږ د نوي زلمی شاعر دی، او په ډېر لږ وخت کې هغه چې کوم نو ډېر مزل وکړو هغه ثابته کړې ده په دې شاعرۍ کې چې هغه یو ښه مترکی او یو ډېر کمپرس شاعر دی.
د اقبال شاکر د مقالې په یوه برخه کې راغلی وو چې اسرار اتل د خپل ذهني کیفیتو په تناظر کې قومي ستونزې په ګوته کړې دي.
د نن دور د پښتنو د ژوند مطابق چې کوم ژوندۍ شاعري کې هغه ټول په دې کې شامل، په دې کې د اسرار اتل د خپل ذهني کیفیت او نفسیاتو نه خبر روانه شوې ده، او قومي ستونزو ته بلکې بین المللي ستونزو ته، او په ټول سماج کله بدلون د پاره یوې خبرې درسیده.
اصرار اتل د خپل خیالاتو سرګندولو په ترڅ کې وویل چې د غشان دستوري د روایتو د ژوندۍ ساتلو ترڅنګ زموږ راتلونکي نسل ته زیری دی.
زه فکر کوم دا یو خامل دی، زموږ هغه روایت ژوندۍ ساتل کیږي، او باید چې د دې لپاره نه چې موږ د سکون ازو، د دې لپاره نه چې موږ د چا په تاریخ کې سو، د دې لپاره نه چې موږ صرف تنقید وکړو، بلکې دا یو شعوري کوشش دی چې موږ خپل ظلمي کول ته ورکو، چې موږ د خپل ناستی دغه چې د آئین حیثیت لري دغه ناستو کې چې کومې خبرې کیږي، زه فکر کوم دا هغه ژوندۍ ساتل دی، دا یو شعوري هڅه ده زموږ په کلو کې ژوندۍ ده.
د خیبر پښتونخوا د لوبو وزیر سید عاقل شاه هم د خپل خیالاتو سرګندونه وکړه.
دومره ګران تهران صاحبان، عزیزان صاحبان، زه د پښتو د ادب سره رول کې مشران ناست دي، نو په دې محفل کې په زه څه وایم؟ نو زه تاسو ته پر دې ته پاره راغلم مبارکی ورکم زکر به خبراتون زه هم په کور کې هم کوم پښتون پښتو خدای یو خبره کوم چې ډېر داسې ما پښتنه کتلې دي چې وایي پښتو پښتۍ نه.
اکرام الله ګران په خپله صدارتي خطبه کې وویل چې اسرار تل خپله هم د یو ژوندي کتاب حیثیت لري.
زه پوهېږم چې دا اصل مخکښنه شروع ځکه چې دوی په خپله یو ځان له یو کتاب د ده قلم دا جب دغه وینا پکې روانګی دا تسلسل دې پکې ارتقادا پکې نظر سے پکے جدر سے پکے خواہش سے پکے اور دا عوام و خواص و طول و دل و راستوں کی حالات سے پکے
دیا دول دا چکی دستوری تا دا سوابین علاوہ دا خیبر پختونخوا لبیلا بیلو زلون لکوال شاعران او مینوال راغلی و چے شمیر تر دونیم سو تنو پوری رسیدو پا آخر کی نمولی سندرگاڑی کرن خان دا اسرار اتل غزلی دا موسیقی پسر و تال کی زمزمہ کری واجمانو دا دا مشال ویدی
د مشال ریډیو د باختر ستوري د ادبی او کلتوري خبرونه اوریدونکو شاهنشاه بچا د پښتو موسیقي هغه نوم دی چې د خپلو سندرو لاره یې پښتنو اوریدونکو ته ډیر څه پریښي او ډیر مینوالي پیدا کړي. د شاهنشاه بچا چې په تبلیغ کې شپې ورځې تیروي په شونډو د سندرو په ځای ناتونه حمدونه او نورې مذهبي ترانې وي.
حضرت پی اخی قدم نا دمر خوارن دا زڑگی استرگی لگوا دا قدم لارن دا حضرت پی اخی قدم نا دمر خوارن دا پدی کسو کی جبرائیل علیہ السلام خپی ابلا پدی کسو کی جبرائیل علیہ السلام خپی ابلا دشو قتل لورو رستا دخبو دپار ندا حضرت پی اخی قدمنا دمر خوار ندا زڑگی استرگی لگوا دا قدم لارن دا حضرت پی اخی قدمنا دمر خوار ندا
د پاکستان جنید جمشید هغه اردو ژبه سندرغاړی وو چې د خپل هنري ګروپ وایټل ساينس بشمیره سندرو یې د مینوالو په زړونو کې تلپاتې ځای کړی دی.
Sanama, 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 s
لوڑاندی د سندرو لار پری خدا اوس خار په خار ګرځي د اسلام په اړه ویناوي کوي او د اسلامي ترانو په ویلو یې لاس پورې کړي.
بيك خير خلق كلهم مولايا صل لي وسلم دائما ابدا على حبي بيك خير خلق كلهم
نا کوئی آپ سا ہوگا نا کوئی آپ جیسا تھا کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی
مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کل.
شہنشاہ بچا او جنید جمشید د هنرمندانو څخه هغه دوه بیلګې دي چې په وینا یې په خپل خوخاله موسیقي مخړولې خو ځینې بیا بنسټپالو په مرګ وخلی. سمو د وړاندې د پېښور سره نږدې د مشهور سندرغاړي سردار یوسفزی هنري ډله د وسلوال برید لاندې راغله. په برید کې یوسفزی او څو نور کسان ژوبل شول او د هغه یو ملګری ووژل شو. ما د سواد د کلتوري ټولنې د مشر او شاعر عثمان ولسیار سره چې ډیرو سندرغاړو یې شعرونه د موسیقي سره مل کړي په دې اړه خبرې کړي او په سر کې مې ته پوښتلې چې د سندرغاړو او نورو هنرمندانو خپل فن تشا کول به هنري کارونه او کلتوري هلې ځلې ټکنې نه کړي او که هو نو څه باید وشي؟
یو خو زمونږ په حکومتي ادارو کې داسې احساس نشته چې هغې د فن او د فنکار د تحفظ لپاره کار وکړي. هغې د مالي پوزیشن په حواله باندې ډېر زیات کمزوري. بیا په دې لږو وختونو کې چې کوم د ترهګرۍ او د یو یلغار راغی په هغې کې د عدم تحفظ یو ډېر لوی مسله راغله. هغې ډېر زیات هنرمندان چې زموږ دي د عدم تحفظ د احساس د وجې نه د فن مخالف چې کوم ټولګي دی هلته نه وو. زما په خیال خو دی کې دا هغوی سره زمونږ د عام عمومي شعور مثلا د چې د فن په حواله باندې د کلتور په حواله د تهذیبي اساسو په حواله باندې زمون پولیس کې هغه امر هویر دسته نشته هغه امر احساس نشته زمو بیا حکومتي ادارې دې ذمہ داری ګڼم چې هغه په خلکو کې د میډیا په ذریعہ باندې کې میډیا ډېر خرو په کول شي زمون میډیا خو د نن پورې جهادي میډیا پاتې شوی دا پاکستان خصوصیت سره چې کوم برند میډیا او د ضیاءالحق د وخت چې کوم نصاب جوړېدو چې هغه کې کوم نصاب جوړېدو نه هغه کې په جن باندې د جهاد جذباتی شعوری اقدام نہ گڑوں دا کمو فنکاران کی شعوری تو اور فن قبول کرے دے تم کو سندرگاڑ فن هغه بنیادونه باندې خپل کړی چې هغه د احساس باندې راغلي دي پرفارمنس ته چې هغه خپل قوم له خپل تهذیب له یو ګټورې او یو پیاوړې ګټې ورکړي کوم خلک چې یو جذباتي تور راغلي یا هغه د کمرشلیزم په بنیاد باندې راغلي یا هغوی سره هغه شعور نه و نو هغه راته کوم داسې ډېر حادثاتي تور راشي بیا د هغې د دې میدان نه تګ چې واپس تلل نو هغه داسې شعوري تور نه وي هغه بس یو جذباتي ایشو ته یاد کړي.
ولسیار صاحب د امنیت د نشتون د وجنه هم ځینو خلکو د هنر ته شا کړې ده نو دا څومره رول لري؟
بالکل جی ماں مخصم جی کرو کو جی دا اپنے تحفظ احساس سے دے دا خود طول نہ اور نے احساس دے انسان نے طول نہ زیاد ضرورت چی دے اگا جوان دے چی دے جوان دے دا فکر تا آزاد ماحول ملاوی دا ال خپل پن نو دور کول شي او دا خپل پن اظهار کول شي دا په ذریعہ باندې دنیا ته د امن پیغام ورکول شي یا نور خپل جمالیاتي حصونه چې دي دا اظهار په خاطر کول شي کله چې په معاشره کې بدمنی بیا هغه ته په خصوصي تور پنکار او ډیر حساس انساني چې کله هغه ته د خپل ژوند او د خپل سر د تحفظ د غدي ماحول نه ظاهر ده چې هغه بس ګیره شي بعضی وختي تور هغه د فن تم شا کی هغه نور لارې خپلې کی لکه چې پنکار زمون پنکاران چې بس قسمتې نه لغې د ژوند د روزې نور نشته هغه هم دغه فن په ذریعہ باندې دا غیر روزګارو می زمون ډېر فنکاران چې دی هغه ذریعہ معاشو دا نو مجبور بیا نور لارې بلټې ځکه چې د فن لارې بند شي نه دا غیر روزګار او دا غیر معاش لارې ورسره بند شي په دې حوالہ باندې ډېر پنکارانو ته دلته دمکانه ورکړې شو ویډیو د هنرمندانو باندې حضور باندې په اخبارونو کې اشتهارونه ورکړې شو او ما ته دلته د سواد د هنرمندانو اشتهارونه یاد دي چې په دلته لوکل اخبارونو کې به اردو کې راغلی چې مې نه خپل غیر شرعي کام چور دی اې نه کې اې لري مې سره په اړه کوم رابطه نه کوي نو دا په زور باندې په جبر باندې ورکړې شوې اشتهارونه او کاوسم حکومتي ادارې یا د بلکې د غیر سرکاري ادارې چې کوم ان جی اوز مختلف دي هغه به هم دا کوم چاري په ایجوکیشن کې په هیلت کې په اګریکلچر کې په نورو مدونو کې زموږ په سیمه کې ډېر ښه کارونه وکړو او د فن په حواله د فنکار په حواله زموږ د کلتور په حواله باندې چا دې طرف لا توجه نه ورکړي که دې موجوده حکومت چې هغه د زموږ د قوم پرستو ملګرو حکومت ته هغه ډېر د امنیت په حواله باندې ډېر ګټور ګامونه هم پورته کړي دي هغه کلتور ته هغه زموږ هنرمندانو ته او دې ته لږه توجه ورکړي دا فضا به بیا را جوړ شي څنګه چې مخکې د وطن د موسیقۍ د امن سندرې او د سپرلو وطن هم هغه شانتې زما خیال دی چې دا بیا را جوړېدل دومره ناممکن خبره ونه
ښاغلو اوریدونکو تاسو ما بشیر ګواخ سره د باختر ستوري ادبي او کلتوري خبرونه اورئ او اوس هم درته د مصر د هیواد یو کیسه فریدا هوډ سیفی دروري
موجود د سوفیانو یو کیسه یو وخت په یو واړه خار کې د موجود په نوم یو سړی اوسید موجود د هغه زمانه په حکومت کې د ټیټي رتبه مامور و چې کی خپل ماموریت جاری ساتلې وینو یو وخت ممکن و چې د وزنونو د اندازه کولو مفتش او پلټون کې مقرر شي یو ورځ چې موجود خپل کور ته نږدې د یوې زړې ودانۍ په باغ کې قدم واهه د صوفیانو او عارفانو هغه لوی مرشد خزر ولید چې روخان زرغونی جامع اغوستې وي خزر ورته وویل
اے د روشان بخت شتنه
کار دې پرېږد او درې ورځې ورسته لما سره د سند په غاړه وګوره.
موجود په دفتر کې خپل مشر ته ورغې او په داسې حال کې چې سخت وېرېدلی و او رېږدېده د دفتر مشر ته د کار پرېښودو خبره وکړه. په ښار کې دا خبره د بوړبکۍ غوندې چټک خبره شوه چې موجود کار پرېښی دی. هر چا به ویل د موجود خوارکي په عقل باندې سټکه پرېوتې ده، خو څرنګه چې په دفتر کې د هغه په ځای کار کولو ته ډېر کسان تیار وو، نو موجود او د ده د استعفا کول په لنډ وخت کې د خلکو هیر شول. موجود د وادې په ورځ د سین غاړې ته لاړو او هورې خضر ورته وویل سین ته ودانګه. موجود همداسې سین ته ودانګل. څرنګه چې څنا څه لامبو یې زده وه اوبو لاهو نه کړ، خو زورورو څپو تر لرې پورې ورسره کش کړ او که یو کب نیونکی ورباندې نه وی پېښ شوی، خدای زده چې انجام به یې څه و. کب نیونکی په ډېر زحمت سره له اوبو څخه خپلې بیړۍ ته وخیجاوه او ورته یې وویل په دې لوی سین کې دې څنګه لامبو ته زړه ښه کاوه؟ د خدای ساده، په سین کې دې څه کول؟ موجود ورته وویل زه هم نه پوهیږم چې څه مې کول. وروسته بیا چې د کب نیونکي ورپام شو چې دی ښه لوستی سړی دی، نو ورته یې وویل ډوډۍ دې په ما، خو ته به لیک لوست رازده کوې او د کب نیولو په کار کې به راسره برخه اخلې. څو میاشتې پس خضر بیا راښکاره شو. دا ځل خضر سپېده چاود مهال چې موجود د کب نیونکي په چونګړې کې په کټ پروت و راپیدا شو او ده ته یې وویل د کب نیونې نوکري پرېږده، د کب نیونکي نوکری پرېږده، ته بل شي ته پکارې. موجود سمدستي را پاسید او روان شو. له اوږده مزل وروسته یوې لویې لارې ته ورسېده. هورې یو بزګر ولید چې په خره سپور دی او بازار ته ځي. بزګر ورته وویل ځوانه، که په کار پسې ګرځې، زما یو سړی په کار دی چې د بزګرۍ په چارو کې مرسته راسره وکړي، تیار یې؟ موجود له هغه سره نوکر شو. کابو دوه کاله یې ورسره تیر کړل او په دې موده کې د کار کروندې له چارو سره پوره بلد شو. په دې منځ کې یو ورځ ماسپښین مهال چې ده د وړیو انډي برابرول، خضر را پیدا شو. ورته یې وویل
دا کار دې پرېږده، موسل ته لاړ سه او څه پیسې چې دې په دې موده کې ګټلې دي په هغو باندې د موسل په بازار کې د څرمنو سوداګري شروع کړه.
ده د خضر اطاعت وکړ، موسل ته لاړ، د څرمنو سوداګر شو او پوره درې کاله یې چې د پوستکو په پیرو پلور مشغول و خضر یې ونه لید. ده په دې مودې کې ښې ډېرې پیسې وګټلې او په دې فکر کې ولوېدو چې یو کور را ونیسي. دغه وخت خضر را پیدا شو. ورته یې وویل
پیسې دې همدلته پرېږده، له دې ښاره ووزه، ښه ډېر لیرې سمرقند ته ځان ورسوه، هورې له یو پرچون فروش سره کار وکړه.
موجود همداسې وکړ. دغه وخت د ده د کرامت نښې نورو ته ورښکاره شوې. ناروغان به د ده په دعا رغېدل او د پریشانو زړونو خاوندان به د ده په خبرو تسلي موندله. ده چې له دوکاندار سره کار کاوه، ورځ په ورځ یې صوفیانه پوهه زیاتېدله. ده ته به ملایان، فیلسوفان او نور کسان راتلل او پوښتنه به یې ورنه کوله چې د چا مریدي دې کړې ده. موجود به ورته وویل د دې خبرې ځواب راته اسانه نه دی. مریدانو به یې ورنه پوښتنه کوله دغه مقام ته چې ته رسېدلی یې له کومه ځای دې شروع وکړه؟ اول په دفتر کې د ټیټې رتبې یو مامور وم. او دوی به بله پوښتنه ورنه وکړه، یعنې دا چې هغه کار دې پرېښود چې لا زیات ریاضت ته وخت ولري. ده به ځواب ورکوه نه نه، هسې مې پرېښود. دوی د ده په دې ځوابونه نه پوهېدل. ده ته به ډله ډله کسان راتلل او خواست به یې ورته کاوه چې د خپل ژوند کیسې ورته وکړي. ده به ورته ویل اول مامور وم، بیا مې سین ته ټوپ کړل، بیا کب نیونکی شوم، بیا نیمه شپه وه چې له جونګړې راووتم او په کروندې کې مې کار پیل کړو. ورپسې په موسل کې د پوستکو سوداګر شوم، یو څه پیسې مې وګټلې خو هغه مې اورې پرېښودلې. دلته سمرقند ته راغلم، د دوکاندار نوکر شوم. بس دغه مې د ژوند کیسه ده. هغه کسان چې د ده د ژوند د پیښو د لیکلو لپاره راغلي وو، ده ته وویل چې دا پیښې هغه مقام ته د رسیدلو لاره نه راښیي چې ته ورته رسېدلی یې، دا خو معمولي خبرې دي. موجود ورته وویل هو همداسې ده چې تاسو وایست. نو د قلم خاوندانو د موجود د ژوند په باره کې لزانه کیسې جوړې کړې، ځکه د دوی په نظر هر بزرگ او رسیدلی کس باید خپل خاصې کیسې ولري. داسې کیسې چې له واقعیت سره سمون یې مهم نه دی، خو مهمه پکې دا ده چې د اوریدونکو په تبه برابر.
د همدې سره د باختر ستوري د ادبي او کلتوري خبرونې و ختم شو. خپل کوربه بشیر ګوښته اجازه ورکړي. الله مو ملشه.